کار جړندۍ او تیز کړي. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د خبرونه نیمایی ته ورسیدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوری ورپسې ناجیه سپی د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل. رپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تېره شپه یوه 1 کلنه ماشومه په مرموزه او دوګه په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه 4 بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي. او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړون MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. د الوتکه 4 کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې تریتم شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي. د 5 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اګست د میاشتې تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لبسی بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودی سره زیاته مرسته کړې ده. ټاکل شوې چې نن د کابل د 2 رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به 2 ورځې دوام وکړي. او په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې وې 13 ورځې نه وخته پای ته ورسېده چې مرکز ټیم لومړی، دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ. د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر له لوري ورکړ شوی چې غوره لوبغاړو ته پکې نقدي جایزې او لیکونه هم وویشل شول.
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. واصل وصال راپور لري.
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغېزمن ډول ولګول شي. د وای د دغه مرستو ارزښت کولای شو په 3 برخو وشو. لومړی خدای چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي، بل دا چې دغه پیسې څنګه کولای شي د لوګې د کچې راکمولو، د اقتصادي وده او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شنول چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمای زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایي د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور لمخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه 25% کې او د بیوزلۍ کچه 45% کې لوړه شوې ده. د دغه ادارې په راپور کې د غشن راغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 48% لوړه شوې او په سلو کې 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هرټوک شفر د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لاسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. دی وایي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابعه لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیاو ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه دا ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغیزمن ډول ولګوي.
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وایي ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچه ټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به خواله راشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره شوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبه په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر او منشی علی رضا روحانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبري اعلان ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوي چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځنډ سره تایید سو.
بخش از لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست یو برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوي وو او سنای لیست له مخکنی هغه سره ټول 102 تنه گی همدا ونی منظور سیوی او ان شاء الله سره سبب زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لګیل کیږي او په کار به پیل کوي.
طرف ولایت اعزام میشه.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو له 15 او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدری لنمحالي کمشنران ټاکل کیږي چې وای باید خزبی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای چې نګدي 15 ولایتونو ته خجنه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېګل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار له پیل نه د توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي.
ازمي اغاز
غوي له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکارا بیلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو او ټاکلې
ولایتي کمیسون بوت.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسیدلي چې په چلنه یې کار روان دی او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیسته دننه سي.
د ترین کوټ لپاره نیوی ټاکل سوي شاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مځکه به له زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوی ټاکل سوي شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه شار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوی ځمکې به د زورواکو له منګولو را خلاص کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبه په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازنی هدف مو ترین کوټ ته خدمت کول دي چې هغه بلومړی د ادارې څخه جوړ شوی ریفورم او اصلاحات به یې د شار پراختیا او انکشاف ورکول دي. د عوایدو لوړول دي، د غیر پلاني ساحو شاملول په مسلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ سي. دا چې ډیر ساحې غیر پلاني دي کلاس کال مخکې د مسلطان تطبیق سي وي خلکو ته به دونه مشکلات نه وي یا دونه صدمات زیان به نه ورته رسېدلی لکه نن چې تطبیقېږي.
له دې سره د دغه ولایت د امنیه قمنداني مسؤلینو هم ژمنه وکړه چې د نوي ښاروال ملا به وتړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي. امنیه قمندان ډګروال محمد معروف احمد زی داسي وایي
تر کوم اندازې پورې چې امنیه قمنداني پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والي صاحب پولیس تاسو په خدمت کې ده. کښوی ته ورزي موږ خدمتګار
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دی عملي کړي او په ښار کې دي قانون عملي کړي. د ترینکوټ ښار یو شمیر شاریانو ازادي راوي ته داسې وویل:
قوانین چې دي په قانون کې ورته لیکلي دي چې باید قاضي هر څوک چې دا قوانین باید به طرفه اصلاح دی وکړي، خو هغه د تسمش لپاره مخکې زموږ پروسان کې اوس پر نه دی عملي شوی قانون.
چوروره زورواکی ار کار کی مشترم د د یورپیم د د مزکم د د تعمیرم د د کته مسكين وی تا بری وای د زیتنه سره جوړوي د دو منزله او درې منزله جوړوم.
د فدا سیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځلی دولت د ماستر پلان د عملی کېدو کار پیل کړي، خو بیرته زورواکو مخنیولې او دولت نه دی توانېدلی چې ماستر پلان عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کلی او کورونو پر سر د برښنا غزیدلې مز راټیټ سوي چې د شرطیو امکانات زیات سوي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست ته غزیدلې د برښنا مزي د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وایي چې د برښنا د مزو په مسیر کې یو شمیر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوي، خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلاری آزادۍ رادیو ته وویل:
پای په کلیو په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي ځمکو په باغو باندې راوسته، هغه پای لري دي، هغه ډېر ځوان دي، سیمونه لینونه ډېر کاته دي، و د زیاتره خلک کورونه ورانېږي، و د غوی کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو، تر اوسه پورې چاته نه ده پیسې ورکړي، نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نسته.
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غزیدری مزي نهایت لس متره لزمکه پورته دي،
هغه مزه چرکش شوی دي لس متره د زمکنه راجه کی دي. آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متر یا 10 متر چې کوم د ځمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دی؟ موږ د رئیس جمهور نه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب وسو یا افتتاح وسو باید ټول دوی زندان ته ولي.
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متر یا 40 متر ولګي ول کسي هغه کې متراج کم شوی ده، ټی 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 لګول شوی دي، فاصله د پایو مراد شوی نه ده، فاصله ډیره ده، د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي. په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پل علامه دغه پروژه تطبیق شوی ده، ډیر نواقص لري.
په لوګر کې د برښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برښنا پلې شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي. د یاد شرکت رئیس انجنیر نورالدین وایي:
اکثریت یې په دې کې کار شوی دی، تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده، باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي. او بل په ساحه د مسکونی کې دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي، سیغه کې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي. دلته اوس دوی نصب کړی دي 314 متره ده، چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده.
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلې برښنا او پایو په اړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ.
د نن ډرامه په یو مطلب پسې اوریدلی سي. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده، خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی. نور له احمد تکل نوري.
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پاکستان کې د دوو کورنیو دودیز واکمنۍ ختمه کړه او په دې توګه د دې هیواد په خلکو کې د هیلې راژوندۍ کړې چې ښایي دا هیواد اوس نو پر یو نوي لوري روان شوی دی. خو د کرکټ دا پخوانی ستوری له ځینو ویرونکو خنډونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یوه لویه ستونزه ده، خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکي اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د ده تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله. خود ته په انتخاباتو کې ډېرې رایې راوړې دي، د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د دې ګونته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وای لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ د واکمنۍ سابقه ولري او یا دای د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کیږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځي هومره هغه تشه را برسیره کیږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یو بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د دې نیمګړتیاوې ګڼل کیږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوچه د زندانی پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د ترور شوی پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلې دي او لڅول سیزو رئیس په واک کې دي. خان د خواص پر بیوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د راتلونکي حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بیوزلۍ د کمولو پروګرام به عملی کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بیوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیې د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وایي عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ درې ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گران اوریدن کو و موریدل چې ګل پریخ پلی خوا کې حلیمې تا داسې ډاډ ورکړ پل دواړو ماشومان ته د شپې وخت په وخت راویخیږي، هسې نه چې یوګی پاتې شي او یا خدای مکړه په زنګو کې پړ مخې واوړي. اوس به واورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه دی.
د اسلام پلاره نام خدای دی وی دی پټی خو ډیر ښه صاحب کړی دی.
او شفیق ته خوې رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه مبد نو رښتیا پلاره کې هغه خاص څوک دی چې تاسو راګوري ما خو هغه نه پیژندلې.
علی ما او سنم ګل دی ګل پری ته خدای دوه ماشومان ور کړی دی، یو لور او یو زوی.
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوي کې د خیر سره.
زاو سنم ګلی مبارکۍ ته ورغلی وو. بیا سنم ګلی یو خبره را باندې امانت کړه.
سنم ګلی در باندې یو خبره امانت کړه؟ د څه شي خبره؟
غریب د څه موده د زرپری په مرکز یو راځي، اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده، ویلې چې تاسې به هم را سره ورځئ. له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي.
نه به ورسره ته لاړه شې او نه به زه. واده اورېدل که نه؟
ولې
ولې؟ دا چې زه خان یم او ته د خان میرمنې.
نو دا خو لا ښه خبره ده. سنم ګله غریبه نور څوک لري؟ وای چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپري کورنۍ ښه راته وګوري.
ښه که ښې راته ونه کتل او زما خبره یې په ځمکه وغورځوله، نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي، شفیقې په دوه پیسو.
خدای دې نه کوي. که د خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن.
ښځه ډېرې ببولالې به راته نه غږې. زما یوه خبره به درته مې وکړه، دویمه پکې نه ځېږي.
ګوره د اسلام پلاره، عذر درته کوم، د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله. ما ورته غورې کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خیښې کې ډېره خوري کوي.
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړي دي؟ لیونۍ
لیونۍ مې دې خدای نه کوي. ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی، وخت در باندې لري.
معلم صاحب زینب، زه څومره بختور یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدې. په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم.
خدیجې، تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم. ته صبر چې دادی، دا په پیسو څه کوې؟
دا در سره نیموم، اوس مې تنخواه واخیسته. هغه ورځې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه له ما سره پیسې نه وې. دا واخله، د ماشوم علاج پې وکړه.
نو معلم صاحبې، موږ سره خو یو غیران هم نشته، دا به څنګه؟
ته اندېښنه مه کوه، چې کله در سره پیدا شوې را به یې کې.
ریښتیا
یو بل زیره به هم در باندې وکم.
په خوله دې برکت شه. معلم صاحبې، ته د په شاګرد څومره مهربانه یې. ودې نه ویل چې د څه شي زیری؟
هغه ته چې ډېره ورته ځورېدې د هغې خبرې غم مې خوړله. انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي. د چا خبره نه به سیخ وسوځي نه کباب.
زما سر پې خلاص نه شو. هغه زما د میراث خبره یادوې که کومه بله خبره؟
هو ستا د میراث خبره یادوم.
صدقه د شم، ما ویل کور ته به در شم. خو اوس ما په وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه.
داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې. پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده، لمونځ راپسې کوي. زه به نصیحت ورته وکړم، ګوند یې عقلي سر ته راشي.
دا څه وایې؟ نو مولوي صاحب مې ورو پسې ورغی.
هو، ویل یې چې د دین خبرې ورته کوم. ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کېږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه.
د مولوي صاحب د کور ودان وي. خو معلم صاحب، که رښتیا راباندې وایې، زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی، موږ په پوزه نه پرېږدي، هسې نه چې مولوي صاحب ته ترخې خبرې وکړي.
ګلۍ وګورئ، په سر یې کوترې دورې وایي او دی د لښتي په اوبو کې خپله څېره ګوري. زه دې بدمشه یم موسا ګله.
زه مې پټ پټ دې ته وایې که
په دې ویره ولم. نه ګورې، له خلکو نه پټې د لښتي په اوبو کې خپلې اوښکې تویوم. زه پوه شوم، زه دې بدمشه د خوشحالۍ اوښکې به تویوې. ځواني مرګه، نن سبا خو دې د کوژدې خبرې روانې دي.
هغه د خدای په خیر وشي، خو زه د غم اوښکې تویوم. ته وایه لوی تاوان را اوښتی دی.
ته صبر چې زم د لښتي په غاړه در سره کښېنم. ښه نو اوس وایه، د څه شي لوی تاوان؟
خانده مه، په زړه مې مالګې مه دوړوه. ماښام مهال په صبح ناست وم، پیغامه مې دیوال ته ګډه وهلې وه او خیال پلوونه مې وهل. ته وایه
ښه نو بیا؟
نو بیا دا چې ما په زړه کې پاچاهي جوړوله. ما وی که زما او د زرپري کوژده وسي، نو زه به د سرو ګوتمۍ ورته له کومه کوم. پوهېږې چې څه وسول؟
نه، نو زه څه پوهېږم. زړه د بدمشه خو راته ویې وایه که نه. کار داسې شو چې ناڅاپه شرنګ شو. د بام له سره څه شی راوغورځېد او چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولي. ته وایې که
زه وایم ښه زړه دې بدمشه، نو دا شرنګ د څه شي و؟
ته صبر، درته وایم. زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شو. جیب ته مې لاس کړ، یو زوړ کاغذ مې راواخیست، تیلی مې ورته ولګوه او کاغذ مې بل کړ چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم.
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله؟ پیدا دې کړه؟
نه، د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه؟ د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه.
ښه، نو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتي په غاړه ورته اوښکې تویوې؟
خبره څنګه نه ده، تو نن حاصلې خبرې کله خبرې، هسې بې ګودره ګډېږي.
ښه، نو زړه دې بدمشه، شف شف مه کوه، په اصلي خبره مې پوه
کړه. اصله خبره دا ده چې په یو جیب کې مې زوړ کاغذ و، په بل کې د 500 لور.
ښه، نور
نور دا چې ما د 500 په لور د زاړه کاغذ ګمان کړی و او 500 ګون نوټ مې سوځلی و.
زړه دې بدمشه، ته اوس د 500 ګون لوټ په غم مه ژاړه. دې ته وژاړه چې هسې نه لاسونو او پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي.
دا ولې دا څه وایې؟
وایم که حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي. درته وایي بچه، ته لیونه یې که پیریانه یې چې لوټونه سوځوې؟ خو ته خبره واوره.
وای وای، ته وایه ښه چې په زړه مې سړه تبه راغله.
هسې ټوکې مې در سره وکړې، خو دا خبره پټه وساته. ګوره، له ما سره وعده وکړه چې بیا په داسې لیونتوب نه کوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام مولای صاحب، سلام میشه
جنتی شه، ایمان دې سلامت شه.
مولای صاحب دلته کینه په دې کار کې لاس می در نه کوم. مولای صاحب لاسونه می په خاطو کا کړو.
خیر ده، خیر ده. ماشاءالله، سبحان الله. سردار خان سکل مو ډیر بوسی ودی، امید دیسی خانم با ما هم خوب.
هو مولایی سیب، هر چه دیرو بوس میو سخر کرد یا او چه مخپلو سروی تا بساتل. خب مولایی سیب، زبازم پامون در تا چای روڑم.
نه نه، تکی نه.
خب؟
چای تا ضرورت نشتا. ایو خبرم در سر کولا، ما ویل چه سر پو بغگی گو.
خدیر
دل تا خوزو کر آغلم چه دا صوب ردی کیگی دو جمعیل ماندو تا هم نیر آغله.
سوای مولای صاحب په دې کې درته پړ یم. ښه، اوس دې خبره وکړه، درته غوږ یم.
خبره خو دا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده. فکر کوم چې ستا خور یې هم لکه چې شاګرده ده.
ښه ښه، وی به نه یم پرې خبر.
زوروره اخر خور دې ده، ځان پرې خبره وه.
رښتیا درته ووایم مولایي صاحب، خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار.
ښه، اوس به راشم اصلي خبرې ته. زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي، چې یو پکې تاسو هم یې.
مولایي صاحب که زما منې، دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده. دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لونو ته میراث ورکړي.
سردار خان، زما خبره په خلاصو غوږونو واوره. د میراث حق الله تعالی ټاکلی دی، نو تاسو هم د الله په حق سترګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ.
مولوي صاحب، چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی، نو زه هم میراث نه شم ورکولی.
سردار خان، که ته دا کار کوې او که بل څوک، دا ستر ظلم ده. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. اوس ما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
مندو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې معلمې زینب خدیجه ته تسلی ورکوله چې د میراث حق به ور ورسیږي، ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلق خبروي او کنا؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي، پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.